السلام علیکم د ماسپخین دو بجې دی ز رضوان مرادم او تاسو د ازادي رادیو یوې بلې او ساته خبرونه اوریدو ترابلم. دا خبرونه د طاهر روخان په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. په روانه خبرونه کې اوري چې دفاع او کورنیو چارو وزارتونه دا منی چې په هلمند کې جګړه سخته ده خو ټینګار کوي چې وضعیت په کنټرول کې دی او د دوی په خبره دښمنان به ماتې وخوري. د خیبر پختونخوا پختون ملت پاله سیاستوال وایي تر څو چې په افغانستان کې امنیت او ثبات نه وي پاکستان به له راز راز ستونزو سره مخامخ وي. د نړۍ په خبرونو کې اوري چې د هند صدراعظم د روسیې د ولسمشر په بلنه نن مسکو ته ځي او یو لوړپوړي عراقي پوځي چارواکي وړاندوینه کړې ده چې د اسلامي دولت ډله یا داعش به په څو ورځو کې د عراق له رمادي ښار څخه وباسي. خو په سر کې ناجیه ساپۍ ته غوږ نیسو چې د افغانستان د دې ساعت مهم خبرونه اوروي.
امنیتی چارواکي ډاډ ورکوي چې د هلمند امنیتي وضعیت د مدیریت وړ دی. د افغانستان د ځوانانو د همغږۍ او پیاوړتیا شبکه وایي که په هلمند ولایت کې امنیتي ځواکونه زیات نشي د دغه ولایت وضعیت به نور هم خراب شي. او د پروان د ترافیکو چارواکي ویلي چې د سخت طوفان له امله د سالنګ لویه لاره د ترافیکو پر مخ تړل شوې. د خبرونو تفصیل نن د ربیع الاول دولسمه د اسلام د ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د میلاد لورځې سره برابر ده. له دې ورځې نه نن په ټولو اسلامي هیوادونو کې په بیلابیلو مذهبي مراسمو سره لمانځنه کیږي. په افغانستان کې هم د دې ورځې په مناسبت عمومي رخصتي ده او په بیلابیلو سیمو کې د قرآن پاک ختمونه کیږي. د افغانستان دفاع وزارت سرپرست وایي چې د هلمند امنیتي وضعیت د مدیریت وړ دی. معصوم ستانکزي نن د کورنیو چارو وزیر سره په ګډه خبري کنفرانس کې د خبرو پر مهال د هلمند امنیتي ستونزې ومنلې خو ویل چې د دې ولایت د امنیتي وضعیت په اړه هیڅ ډول جدي اندېښنه نشته. ښاغلي ستانکزي ویل چې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې افغان امنیتي ځواکونو ته د اکمالاتو رسولو په برخه کې جدي تدابیر نیول شوي دي. دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې په تېرو څو ورځو کې هلمند په یو شمیر ولسوالیو په ځانګړي ډول سنگین کې درنه جګړه روانه ده. د افغانستان د ځوانانو د همغږۍ او پیاوړتیا شبکه وایي که په هلمند ولایت کې امنیتي ځواکونه زیات نشي د دغه ولایت وضعیت به نور هم خراب شي. د دې شبکې غړیو نن په کابل کې په یو ناسته کې پر حکومت ټینګار وکړ چې د هلمند ولایت د پوځیانو حقونو او پوځي تجهیزاتو ته جدي پام وکړي. د دې شبکې رئیس عنایت الله ناصر په دې اړه وویل:
د هلمند محلي اداره د دې پیاوړتیا نه لري چې هلمند کې یو ځواکمنه اداره رامنځته کړي. سیاسي لاسوهنه د دې باعث ګرځي چې محلي اداره انکشاف ونه کړي. هلمندیان دا غواړي سي اداره مسلکي سي او سیاسي لاسوهنه هنه سي اداره ضعیفه وي، دغه باید په ټول جدیت سره مخنیوی وکړي.
خغل نصر د هم ویل چې د هلمند په ولایت کې باید د قول اردو او امن نظم قطعات زیات شي. او د پروان د ترافیکو چارواکي وایي چې د سخت طوفان له امله د سالنګ لویه لاره د ترافیکو پر مخ تړل شوې. د دغه ولایت د ترافیکو مدیر مهراب الدین پرواني ازادي راډیو ته وویل چې د تیرې شپې راهیسې د سالنګ د لویې لارې په اوږدو کې سخت بادونه پیل شوي او تر څو چې د احتمالي خطرونو د شتون ویره موجوده وي یا د لاره به تړلې پاتې وي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له فریبا زایر څخه اورئ.
د هند صدر اعظم د روسیې د ولسمشر په بلنه نن مسکو ته ځي. د دې دوه ورځني سفر په اړه د کرملن ویان دیمیتری پیسکوف وویل چې د سوداګرۍ او ساینس او ټکنالوژۍ په برخو کې د همکارۍ موضوع په اجنډا کې شامل ده. د هند صدر اعظم د روسیې تاس خبري اژانس ته تېره ورځ په مرکه کې پوتین ته د یو پیاوړي مشر خطاب وکړ او ویل هند او روسیه هیله مند دي چې تر 2015 کال پورې خپلمنځي سوداګري 30 میلیارد ډالرو ته ورسوي. یو لوړپوړي عراقي پوځي چارواکي وړاندوینه کړې چې د اسلامي دولت ډله به په څو ورځو کې د عراق له رمادي ښار څخه وباسي. یو عراقي ټلویزیون نن د هغې د پوځ لوی درستیز جنرال عثمان الغنیمي له قبله ویلي چې وایي په راتلونکو څو ورځو کې به د رمادي د ازادۍ د بشپړولو په اړه ښه خبرونه اعلان سي. د عراق پوځي ځواکونو د رمادي په مرکز کې د هغې وروسته د هغې وروستۍ سیمې په لور پرمختګ پیل کړ چې د یاغیانو په لاس کې ده. رمه دې ښار چې تر ډېره سوني میشته سیمه ده، د مې په میاشت کې د اسلامي دولت ډلې لخوا ونیول سوه. که چیرې دغه ښار بیرته له یاغیانو ونیول سي، نو دا به تر تکرت وروسته دوهم لوی ښار وي چې په عراق کې د اسلامي دولت ډلې له لاسه ووځي. د رمادي په بیرته نیولو کې پرمختګ له دې کبله ورو دی چې حکومت غواړي دا کار په بشپړ ډول په خپلو ځواکونو او د شیعه ملیشو له مرستې پرته ترسره کړي، تر څو د بشري حقونو د نقص مخه ونیسي. دغه ستونزه په اپریل کې د تکرت د بیانیولو په بهیر کې موجوده وه. د اوکراین حکومت او روسي پلوه بیلتون غوښتونکو د عیسا د میلاد او نوي کال د رخصتیو په مناسبت اوربند وکړ. دا اوربند د تېرې شپې له نیمایي را په دې خوا پیل سو. د اوکراین د حکومت د سولې د خبرو لپاره ویاندي وویل چې دا موافقه د بلاروس په مرکز مینسک کې د سولې د وروستیو خبرو پر مهال وسوه. دارکا اولیفر په خپلې فیسبوک پاڼې کې لیکلي دي چې موږ پرته له څه شرطه پر اوربند څه لاس وو. د اوکراین لپاره د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان استازي مارتین ساچک وویل دا اوربند کانو لپاره ضروری دی څو د کرسمس او نوې کال رخصتۍ په سولې کې تیر کړي. د بخښنې د نړیوال سازمان د یوې نوې څیړنې له مخې د روسیې په هوایي بریدونو کې په سوریه کې تر 200 ډیرو ملکیانو خپل ژوند له لاسه ورکړی او محدود شمیر وسوال هم وژل سوي دي. دا راپور په بریتانیا کې میشتې د بشري حقونو د ډلې نن خپور کړی او د سپتمبر، اکتوبر او نومبر په میاشتو کې د سوریې په هومس، ادلیب او حلب ښارونو کې په شپږو بریدونو تمرکز کړی دی. د بخښنې نړیوال سازمان وایي روسیې الوتکو شایي قصدن د استوګنې سیمې او روغتیایي مرکزونه ویشتي وي او په دې بمباریو کې خوشحي بمونه او هغه بمونه کارولې دي چې ډېر دقیق نه دي. روسیه ټینګار کوي چې داعش په نښه کوي او د لویدیځ حکومتونو بیا وایي چې روسي الوتکې نور اهداف لري. یوې روسي محکمې د کرملین د یوه جلاوطني منتقد میخایل خودورکوفسکي د نیولو حکم ورکړ. د روسي رسنیو د دغه هیواد د تحقیقاتو د کمیټې یوه ویان ولادمیر مارکین له قوله نن ویلي چې دغه محکمې په نړیواله سطحه د خودورکوفسکي د نیولو حکم ورکړی دی. نوموړی ډېر وخت په لندن کې تېر کړی دی. دی مخکې تر دې چې په 2013 کال کې د ولسمشر پوتین لخوا بخښنه ورته وسي، لس کاله په بند کې تېر کړه. د رواني میاشتې په سر کې پلټونکو خودورکوفسکي تورن کړ چې په 1998 کال کې د سایبیریا د شاروال په وژنه کې لاس درلود. د روسیې دغه تر ټولو شتمن کس پر ده لګول سوي تورونه ردوي. د دغه ورځ پر ولسمشر ولادیمیر پوتین تور لګوي چې د روسیې اساسي قانون یې مات کړی او د هیواد د ورانۍ سبب سوی دی. د روسیې پلټونکو د دسمبر پر 2 نېټه د هغې خیریه موسې د څو کارکوونکو کورونه پلټلي چې د خودورکوفسکي لخوا تمویلېږي. او د ترکمنستان ولسمشر وایي د ګازو د نوي پایپ لاین د بشپړېدو چارې به د اروپایي متحدینو په همکارۍ لا ګړندۍ کړي. قربان قلی بردی محمدوف د خبرې نن د کاسپین بهیرې څنډو ته په بلیکنومې ښارګوټي کې د دغه پایپ لاین د افتتاح په مراسمو کې وکړې. دغه پایپ لاین د ترکمنستان د ختیځو سیمو ګاز د کاسپین سواحلو ته رسوي. د دغې پروژې ارزښت 2.5 میلیارد ډالره ښودل سوی دی. د دې پایپ لاین د غځولو پروژه چې اروپایي ټولنه یې ملاتړ کوي تر اوسه د کاغذ پر مخ پاته سوې وه. پروژه د کاسپین بهیرې د حقوقي وضعیت او د ترکمنستان لخوا د نفتو د بهرنیو کمپنیو سره د تولید د شراکت تړون د لاسلیک نه منلو له کبله په اختلافاتو کې راګیر وه. د خبرونو پای.
د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. افغان امنیتی مقامات وی په هلمند کې جګړه سخت ده، خو ټینګار کوي چې وضعیت په کنټرول کې دی او د دوی په خبره دښمنان به دغلته ماتې وخوري. په روانه خپرونه کې دا هم اوري چې د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ مرکز افغان ځواکونو بلې سیمې ته انتقال کړی دی. د فراه والی په دې اړه وایي
د خلکو د غوښتنې مطابق باید دوی ته د خدماتو بنګا جوړه کړو چې هغه ولسوالۍ ده.
نور رپورټونه سربیره د هم اوري چې د پاکستان د خیبر پختونخوا د عوامي نېشنل ګوند چارواکو په یو غونډه کې د افغانستان صوبت د پاکستان د صوبت د افغانستان امنیت د پاکستان د آبادی لپاره مهم ګڼل دی. نور رپورټونه سربیره د خبرونې په دوهمه برخه کې دوه نس پروګرامونه د بشري حقوقو او د خزو لپاره اونیس پروگرام نیما نړۍ خپرېږي. ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه پنځه څپا په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماښام تر اوو بچو پورې په واضح ډول اوریدلی شئ. د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونه دا مني چې په هلمند کې سخته جګړه روانه ده، خو ټینګار کوي چې وضعیت په کنټرول کې دی او د دوی په خبره دښمنان به ماتې وخوري. د دفاع وزارت سرپرست محمد معصوم ستانکزی وایي چې د هلمند سنګین ولسوالۍ ته چې له څو ورځو راهیسې هلته سخته جګړه روانه ده، ګڼ شمېر ځواکونه او امکانات استولي دي. په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومي وایي چې افغان امنیتي ځواکونه په ټولې همغږۍ سره د دولت د وسلوالو مخالفانو پر وړاندې چې بهرني وسلوال هم پکې شامل دي مبارزه کوي. زموږ همکار نسیم شفق چې د خبری غونډې ته تللی او اوس په سټوډیو کې دی، په دې اړه رپورټ برابر کړی دی.
د سلام پر وړاندې کولو سره افغان امنیتي چارواکي تاییدوي چې افغان امنیتي ځواکونه په هلمند ولایت کې په سخته جګړه کې دي، خو وایي چې اضافي ځواکونه او لازم تجهیزات دې ولایت ته استول شوي دي. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر محمد معصوم ستانکزی د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د کورنیو چارو له وزیر سره په یو ګډ خبري کنفرانس کې وویل یوازې باغران ولسوالۍ او بارمچه سیمه چې له مخکې له وسلوالو مخالفانو سره ده، نور د هلمند یوه سیمه هم طالبانو نه ده نیولې. ښاغلی ستانکزی وایي چې تېره شپه هم په سنګین، خانشین او کرشک ولسوالیو او ځینو نورو سیمو کې سخته جګړه شوې، خو دی ټینګار کوي چې په دې سیمو کې ځانګړو افغان ځواکونو د وسلوالو مخالفانو پر ضد پراخ عملیات پیل کړي دي.
د بارانچه کې ولسوالی نیست ولی یک ساحه از هلمند است، ساحه سرحدی هستن. مسئله باغران از وقتهای سابق به اونجا چی بود دیگه، هیچ ولسوالی به دست دشمن نیست. مشکلات وجود داره؟ بله مشکلات وجود دارن. شما لطفا یک دفعه برین دمی سنگین، کی هست در اونجا در جنگ؟ دلشکرگاه کی هست؟ از لوی رئیس افغانستان گرفته تا معاون وزیر دفاع تا اینماد معاون رئیس ارکان لوی رئیس تا کماندان خولی اردو، یک گروپ کلان اپراتیفی، یعنی کماندان عمومی پلیس، اینا کلشان در اونجا هستن.
د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونه وایي چې د وسلوالو طالبانو ترڅنګ بهرني وسلوال جنگیالي هم په هلمند ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو پر وړاندې جګړه کې برخه لري. دا سرګندونی په داسې حال کې کیږي چې په هلمند ولایت کې په تیره په سنگین ولسوالۍ کې په دې وروستیو ورځو کې جګړه سخته شوی او د دې ولایت یو شمېر سیمه ییزو چارواکو سرګنده کړي چې که د دې ولایت وضعیت ته ژر رسیدګي ونه شي، نو هلمند به هم د کندوز ښار له برخلیک سره مخامخ شي. د من د ولایتي شورا رئیس کریم اتل د سه‌شنبه پر از ازادي رادیو ته ویل چې د مارجې، سنگین، خانشین او نوزاد په ولسوالیو او د غرز د لشکرګاه په سلرمه حوزه کې جنگ روان دی او د وضعیت د کنټرول لپاره باید چټک اقدام وشي. په عین حال کې د کورنۍ او چارو وزیر نورالحق علومي وایي چې په هلمند کې د وسلوالو مخالفانو ترڅنګ د مخدره موادو قاچاق کوونکي هم فعالیت لري او له ایران او پاکستان سره د دې ولایت سرحد په هلمند کې وضعیت نور هم خراب کړی دی. خو ښاغلی علومي ټینګار کوي چې افغان امنیتي ځواکونه په پوره هماهنګۍ سره په هلمند ولایت کې د وسلوالو مخالفانو پر ضد جنګیږي او ډاډ ورکوي چې طالبان به په دې ولایت کې وځپل شي.
در تمامي موارد کې چې پولیس، چې اردو، چې امنیت، همګي تنهایی لباس اولاد از وطن از همدیگه جدا ساخته نمیتونه، وظیفه مشترک شاند به خاطر تامین امنیت. در تمامی محلات جایی نیست که در پالوی اردو پلیس نباشه و در مواردی که مثلا مسئولیت های پلیس است در اونجا ضرورت باشه اردوی ملی افغانستان وظیفه انجام بده انجام بده. فعلا کار به صورت مشترک در اینجا پیش میره.
ښاغلی علومي وایي وسلوالو طالبانو سکال ډیره هڅه وکړه ترڅو په افغانستان کې دننه ځان ته مرکز جوړ کړي، خو د ده په خبره هغوی ونه توانېدل او د دې هیواد په جنوبي سیمو کې د وسلوالو د ځپلو لپاره د حکومت لخوا جدي تدابیر نیول شوي دي. دغه راز د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست محمد معصوم ستانکزی وایي چې د هلمند د جنگ په اړه منفي تبلیغات هم روان دي او د ده په خبره باید د دې تبلیغاتو مخه ونیول شي. نسیم شفق، ازادي راډیو، کابل.
دا نسیم شفق په رپورټ کې مو واوریدل چې د افغان امنیتي ارګانونو مشران وایي چې په هلمند کې سمه ده چې جګړه سخته ده، خو ټینګار کوي چې وضعیت په کنټرول کې دی. تازه دمه عسکر رسیدلی دي او د دوی خبره د افغان دولت وسلوال مخالفان به دغلته ډیر ژر ماتې وخوري. اخوا بیا د افغانستان د ځوانانو د همغږۍ او پیاوړتیا شبکه وایي که په هلمند ولایت کې امنیتي ځواکونه زیات نه شي او په سیمه کې سیاسی لاسوهن جاری وي د دغه ولایت وضعیت به نور هم خراب شي. د دې شبکو غړو د چهارشنبه په ورځ په کابل کې په یوې ناسته کې پر حکومت تاکید وکړ چې د هلمند ولایت د پوځیانو حقونو او پوځي تجهیزاتو ته جدي پام وکړي. په ورته وخت کې د هلمند ولایتي شورا رئیس وویل د دې ولایت جګړه له ولسوالیو څخه مرکز ته نږدې کیږي او باید مخنیوي ته تدابیر ونیول شي. دا په داسې حال کې ده چې دفاع وزارت وایي هلمند ولایت ته نوي ځواکونه استولي څو د سیمې نه امنی کنټرول کړي. خان محمد سین پی رپورټ لري.
په داسې حال کې چې په هلمند ولایت کې د امنیتي ځواکونو او مخالفینو ترمنځ جګړه روانه ده، د افغانستان د ځوانانو د همغږۍ او پیاوړتیا شبکه وایي چې د دې لامل د سیمې اداري کمزوري او په ملکي او پوځي ادارو کې سیاسي لاسوهنه ده. د ځوانانو د همغږۍ او پیاوړتیا د شبکې غړو د چهارشنبه په ورځ په کابل کې په یوې ناسته کې پر حکومت غږ وکړ چې د یاد ولایت په ملکي او پوځي تشکیلاتو کې دې اصلاحات راولي. د دې شبکې رئیس عنایت الله ناصر وویل
د هلمند محلي اداره د دې پیاوړتیا نه لري چې هلمند کې یوه ځواکمنه اداره رامنځته کړي. سیاسي لاسوهنې د دې باعث ګرځي چې محلي اداره انکشاف ونه کړي. هلمندیان دا غواړي سي اداره مسلکي سي او سیاسي لاسوهنې هنه سي اداره ضعیفه وي، د هغو باید په ټول جدیت سره مخنیوی وکړي. د هلمند امنیتي سکتور پراخو اصلاحاتو ته اړتیا لري. باید د هلمند په امنیتي سکتور کې تغیرات راسي. هغه خلک سي په کمکاري متهم دي، هغه باید محکمې ته راکش کړل سي.
خاغلی ناصر دا هم وویل چې د هلمند په ولایت کې باید د قول اردو او عامه نظم قطعات زیات شي. د پر حکومت تاکید وکړ چې ډیر ژر د هلمند ولایت د روانو حالاتو ارزونې ته یو پلاوی وګماري چې په سیمه کې روانې ملکي او پوځي ستونزې په ګوته او د حل لپاره دولت ته وړاندیزونه وکړي. ویناوال وویل د هلمند جګړه پردی او تپل شوی جګړه ده، خو هلمندیان حاضر دي چې د حکومت په رغنده همکارۍ د مخالفینو مخه ونیسي. په جوړه ناسته کې د هلمند د ولایتي شورا رئیس کریم الله اتل وویل په سیمه کې سلور ولسوالۍ د طالبانو په ولکه کې دي او جګړه په تیزۍ سره د ولایت مرکز لښکرګاه ته نږدې کیږي. د له حکومت وغوښتل چې د مخالفینو پر وړاندې دی له پوره جدیت څخه کار واخلي. خاغلی اتل دا هم وویل چې د هلمند جګړې په لسګونو زره کورنۍ له خپلو سیمو بې ځایه کړي او اړوندو ارګانونو ته پکار ده چې د ستونزې حل ته عملي اقدامات وکړي. د جوړې ناستې په پای کې یو پریکړه لیک هم ولوستل شو چې پکې د سیمې د ملي اردو او پولیسو په اکمالاتو او د دې ځواکونو د نیمګړتیاو په پوره کولو تاکید شوی و. په ورته وخت کې د دفاع سرپرست وزیر محسوم ستانکزي د چهارشنبه په ورځ په کابل کې په یوې ناسته کې وویل چې د هلمند ولایت ته نوي ځواکونه لیږلي چې د سیمې ناامني کنټرول کړي.
مشکل وجود نداره، سر و صداهای بسیار زیاد وجود داشتن ولی در جنگ است، در جنگ هم میشه.
زه نه وایم چې ستونزې نشته، په دې اړه ډېرې آوازې پورته شوي، خو دا جنگ دی، پرمختګ او په شاتګ پکې شته. دا ستونزه په دې معنا نه ده چې خدای مکړه په هلمند کې به داسې یو بدلون راولي او خلکو ته به تشویش پیدا کړي. په هلمند کې به داسې ستونزه رامنځته نه شي چې له کنټرول دې وتلې وي.
د هلمند ولایت له سباندې لسو کلونو راهیسې د هیواد یو له ناامنو سیمو څخه دی. په دې موده کې کله کله د دې ولایت ځینې ولسوالۍ د حکومت او کله د مخالفینو لاس ته ورغلي دي. خدای یوازې هلمند نه دی چې مخالفینو پکې جګړو ته زور ورکړی او یو شمیر سیمې نیولي، بلکې په خاطر دې په شمالي ولایتونو کې د ناامنیو په نتیجه کې د کندوز مرکز شاوخوا دوه اونۍ د مخالفینو په ولکه کې وو. خلک وایي که حکومت د هلمند ژغورنې ته اقدامات ونه کړي د کندوز له برخلیک سره به مخ شي، خو افغان چارواکي د هلمند په ولایت کې د مخالفینو د مخنیوي ډاډ ورکوي.
ازادي راډیو د بېطرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ مرکز افغان ځواکونو بلې سیمې ته انتقال کړ. د هلمند سرحد ته پرته د دې ولسوالۍ مرکز له اوږدې مودې راهیسې د طالبانو په محاصره کې وو او اوس د طالبانو په لاس کې پرېوتی دی. له فراه څخه په دې اړه د ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت رپورټ راسولی.
د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ د مرکز ودانۍ تېر ورځ د دولت وسلوالو مخالفانو نیولې ده. د فراه والي محمد آصف ننګ دا مني چې دغه ولسوالۍ ودانۍ چې په کلی کونه سیمه کې و پریشی خوای چې دوی د ولسوالۍ مرکز بدل کړی دی. د والي په خبره مخکنی ځای په یو غرنۍ سیمه کې و چې تګ راتګ ورته ستونزمن و، خو اوسنی ځای داسې ټاکلی چې د خلکو لاسرسی هم ورته ډېر دی.
یو مخکنی پلان پر بنسټ باندې چې باید ولسوالۍ یو معاصره ځای ته لاړه شي، مګر کومه چې دغه خلک کوشش لاندې راولو هلته مو ولسوالۍ اوس راوسه چې دا ریاست کړی دی. موږ ته مهم دا ده چې د دې خلکو د غوښتنې مطابق باید دوی ته د خدماتو بنګه جوړه کړو چې هغه ولسوالۍ ده. نو دا منطقه هم مګر چې تر ډېره لرې نه ده، ډېر کم فاصله کې له پخواني موقعیت نه ده، اما ښوالی دا ده چې دلته زموږ ملکیتونه دي.
له بلې خوا وسلوالو طالبانو دغه ولسوالۍ د مرکز نیول تایید کړی دی. په همدې حال کې د ګلستان ولسوالۍ اوسیدونکي هم وایي چې دغه ولسوالۍ ډېره برخه د وسلوالو طالبانو په ولکه کې ده.
خبره په دې کې ده چې دغه خلک هلته لار په دې باندې ده چې طالب هلته مسلط دی، قوت یې ستا په منطقو کې، او دغه منطقې د طالب تر تسلط لاندې منطقې دي. نو څوک نه پرېږدي چې ولاړ شي، یا یو غذایي مواد وسي، او یا یو داسې جنس انتقال کړي چې هغه د خلکو په استفاده تمام شي.
د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ له کابو یو کال راهیسې د وسلوالو طالبانو په محاصره کې ده چې اوس یې مرکز هم دولت بدل کړی دی. دغه ولسوالۍ د هلمند ولایت سره هم ګډه پول لري، او د هغه ځای د ناامنۍ څخه هم اغېزمنه ده.
نیمه نړۍ د ښځو د پاره د ازادۍ راډیو ځانګړې خپرونه څو شېبې وروسته په همدې پروګرام کې.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د عوامي نېشنل ګوند چارواکو د پاکستان او افغانستان پر حکومتونو غږ وکړ چې په سیمه کې د تروریزم او سختدریزۍ پر ضد ګډې هڅې وکړي. دوی همداراز وایي چې د پاکستان حکومت د تروریزم د ځپلو لپاره پالیسي بدله کړي، او ټینګار کوي چې په سیمه کې هغه مهال د تروریزم ضد اقدامات کامیابېدلی شي چې په افغانستان کې جنگ ختم شي. د عوامي نېشنل ګوند چارواکو دا څرګندونې د سه شنبې په ورځ هغې غونډې ته وکړه چې د دې ګوند د وژل شوي جک پوړي غړي بشیر احمد بلور د دریم تلین په مناسبت په پېښور کې جوړه شوې وه. زموږ همکار په دې اړه رپورټ لري.
په خیبر پختونخوا کې د عوامي نېشنل ګوند چارواکي وایي چې په سیمه کې ترهګري او سختدریزۍ تر ټولو زیات پښتانه ځپلي، او همداراز یې پر پاکستان او افغانستان غږ کړی چې د ترهګري او سختدریزۍ د ځپلو لپاره دې ګډې هڅې وکړي. دوی دا څرګندونې د سه شنبې په ورځ په پېښور کې غونډې ته وکړې چې د عوامي نېشنل ګوند د جکپوري غړي او د خیبر پختونخوا د پخواني مشر وزیر بشیر احمد بلور د دریم ترین په مناسبت جوړه شوې وه. دا غونډه چې د پېښور په ګورګټري حال کې جوړه شوې وه، د عوامي نېشنل ګوند د یو شمېر مشرانو په ګډون سربېره پکې د خیبر پختونخوا له بېلابېلو سیمو څخه د دغه ګوند سلګونو غړو ګډون کړی. د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر او د خیبر پختونخوا پخواني وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی غونډې ته د وینا پر مهال ټینګار وکړ چې په سیمه کې د ترهګرۍ د ځپلو لپاره د پاکستان او افغانستان ګډې هڅې وکړي. نوموړي همداراز وویل چې دغه دواړو هېوادونو ترمنځ خپل منځي بد اعتمادۍ د دواړو هېوادونو پښتنو ته ډېر زیان رسولی. په عین حال کې د عوامي نېشنل ګوند پخواني سناتور افراسیاب پټک وویل چې د ترهګرۍ په ضد د عوامي نېشنل ګوند پالیسي سمه وه. نوموړي همداراز ټینګار کړ چې په سیمه کې به ترهګري هغه وخت ختمیږي چې په افغانستان کې جنگ ختم شي.
اوس وایي چې دهشتګردۍ خلاف جنگ زموږ جنگ دی، اوس ټول وایي چې خو په دهشتګرد نشته، دهشتګرد ټول بد دي. نو تاسو د خلکو وخت وایي چې دا جنگ زموږ جنگ نه دی. نن تاسو وګورئ چې آل پارټیز کا فسرو شو، ټولې پارټۍ دې ځای ته راغلي. نن هم د دې خبرې ضرورت دی چې پاکستان پلی پالیسی دا څه وړه کی چې باغې کې دا د دهشتګردۍ دا مسله چې حل شي، دا به حل کیږي چې افغانستان کې جنگ پیل شي.
همداشان د ګوند یو بل جګپوړي غړي سردار حسین بابک د غونډې ته په وینا کې وویل چې د پاکستان او خیبر پختونخوا حکومتونه باید د ترهګرۍ د ځپلو په لړ کې د عوامي نېشنل ګوند پالیسي وستایي. د یادونه وردا چې د عوامي نېشنل ګوند جګپوړی غړی او مشر سیاستوال بشیر احمد بلور د 2012 میلادي کال د دسمبر په 28 نیټه د تحریک طالبان پاکستان لخوا د پېښور په قصه خانې سیمه کې د یو ځانمرګي برید په نتیجه کې د 2 کسانو سره یو ځای وژل شو.
د ازادي راډیو د خبریال په رپورټ کې مو اوریدل چې د پاکستان د خیبر پښتونخوا پښتنو ملت پالو سیاستوالو د افغانستان جګړه د پاکستان لپاره زیانمنونکې بللې ده. وایي چې تر څو چې په افغانستان کې جنگ ختم شوی نه وي، په پاکستان کې امنیت او ثبات نشي ټینګېدای.
چی خواهد بود؟ چی یا کیا یار انتخاب میکنن؟ وی کتای دامدهیم کل کلدی بایی زور است جبری به زور آمدهیم و می فهمی که دخلوی جرگت و کلو هم جنگ و جدار است
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدام مخلی؟
و باعث یک کسی که از این خاک است ما در افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر
دلیل پاره چی افغانستان که مداخلتون شید
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریونه تر پنځو بجو پوری د آزادی رادیو نو اوري
د اداري فساد پر وړاندې د څارنې ورزونې خپلواک او ګډي کمیټې خپل فعالیت په بلخ ولایت کې د فساد پر وړاندې د مبارزې له لړۍ څخه د څارنې او محلي دولت ته د وړاندیزونو او سپارښتنو د ورکولو په مقصد پیل کړ د یادو کمیټې مشر ډاکټر احمد راشد بهروز له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د فساد سره مبارزه د حکومت سیاسي ارادې پورې اړوند مسئله ده مجیب رحمان حبیبزی په له مزار شریف رپورټ لري
د اداري فساد پر وړاندې د څارنې او ارزونې خپلواکې او ګډې کمیټې په دې مقصد چې په بلخ کې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې له لړۍ څارنه او ارزونه ترسره کړي خپل فعالیت یې په دې ولایت کې پیل کړ د یادې کمیټې اجرایي مشر ډاکټر احمد راشد بهروز له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل له دې چې په بلخ کې یې فعالیت پیل کړی هدف یې دا دی تر څو د اداري فساد پر وړاندې د محلي دولت د مبارزې څخه نظارت او کنټرول ترسره کړي ډاکټر بهروز ازادي راډیو ته وویل چې تر دې مخیه په مرکز کابل کې د 15 کلونو لپاره فعالیت درلود او د فساد سره د مبارزې په برخه کې افغان دولت ته څه باندې 400 وړاندیزونه او سپارښتنه کړي دي او د ازل د ضرورت پر اساس د خپل فعالیتونو لمن د سیمایزو حکومتونو خواته هم وغځوله او بلخ دویم ولایت دی چې یادې کمیټې پکې خپل فعالیت په تازګۍ سره پایل کرد.
ما با هدف ایجاد شفافیت بهتر و همچنان
من د شفافیت در رامنځته کولو او همدارنګ د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې له لړۍ څخه د ارزیابۍ او څېړنې په مقصد خپل فعالیت په سیمه ییزو حکومتونو کې پایل کړ زموږ تصمیم دا دی چې خپل ګروپونه په مختلفو ښارونو کې رامنځته کړو دا دویم ولایت دی دویونو د مخه مو په هرات کې خپل فعالیت پیل کړ
تقریبا دو هفته قبل ایجاد کردیم
د دې کمیټې اجرایی مشر وایي چې د حکومت ټوله توجه د امنیت خپل منځي اختلافات او بهرني سیاست برخو ته ځانګړې شوې او د فساد لمن ورځ تر بلې پراخیږي خو دولت په دې برخه کې هیڅ ډول بنیادي اقدام نه دی ترسره کړی بهروز په دې اند دی چې د فساد سره مبارزه د دولت یوې سیاسي ارادې ترڅنګ مشخص سیستماتیکل تګلارې ته هم اړتیا لري چې په تاسف سره د ملي یووالي حکومت سره داسې کومه تګلاره نه ده موجوده
متاسفانه یک راهکار و یا یک راه برد
متاسفانه یا په تاسف سره باید ووایم چې د فساد سره د مبارزې په برخه کې کومه سیستماتیکه تګلاره نه ده موجوده او دولت هم د فساد سره د مبارزې پر وړاندې کومه سیاسي اراده نه لري تر څو د فساد له منځه وړلو په برخه کې مؤثره تمام
شي
د یادې کمیټې د مسؤلانو په خبره چې دولت د فساد سره د مبارزې په مقصد سیاسي اراده نه لري او په اکثرو مواردو کې د قانون پلي کوونکي بنسټونه خپل سبب شوي چې د قانون څخه سرغړونه ترسره کړي د بلخ ولایتي شورا چارواکي په دې باور دي چې د اداري فساد پر وړاندې د څارنې او ارزونې د خپلواکې کمیټې فعالیت مؤثر دی خو زیاتوي چې دولت د فساد د منځه وړلو په خاطر متحد نه دی د بلخ د ولایتي شورا مشر افضل حدید
تا زمانی که یک اراده قوی خود دولت در راستای جدیدن این فساد نداشته
باشد ترسو چه دولت پا خپلای و تینگ اراده ونه لری چه فساد لامین زویسی فساد بمحو نشی پا دولت که دتیر حکومت فاسد چره لاهم موجودی دی
از او کار میکنن
په داسې حال کې یاده کمیټه د فساد پر وړاندې د مبارزې له لړۍ څخه د څارنې په مقصد خپل فعالیت په بلخ کې پیلوي چې د دې ښار اوسیدونکي په عدلي او قضایي ارګانونو کې د موجوده فساد له شتون څخه تر پوزې راغلي مجیب رحمان حبیبزی ازادي راډیو مزار شریف
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي عبدالبصیر هلمندوال له هلمند ولایت څخه په خپل اس ایم اس کې وایي پاکستان هیڅ وخت په صداقت سره د سورې خبرې نه دی پیل کړی او ټول وخت دوه مخې سیاست چلوي. د ده په خبره له یوې خوا د سورې خبرې کوي او بل خوا افغانان وژني. عبدالباری عزیزی هم د هلمند له مرکز لشکرګاه څخه دغلته د روانو جنګونو په اړه لیکلي دي چې افغان حکومت او طالبان باید د سولې خبرې مخته یوسي، ځکه د ده په خبره په هلمند کې د وینو ویالې بهیږي. یو بل اوریدونکی چې خالد دی له کابل څخه په خپل اس ایم اس کې وایي چې د یو شمیر پوځي هلیکوپتر لخوا د افغانستان په ختیځ کې غیر معلوم وسلوال ولې کوزول کېږي. محمد قاسم زواک د هلمند ولایت څخه لیکي پاکستان په افغانستان کې لاسوهنه کوي او بلې خوا بیا په دوه مخۍ سره د سولې د خبرو اعلانونه کوي. دوستانو د خبرونې په دوهمه برخه کې دوه ونیس پروګرامونه، د بشري حقونو ونیس پروګرام او د ښځو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپرېږي. خو اوس د خبرونې نیمۍ ته رسېدلې او دوه نیمې بجې شوې دي. له فریبا ظاهر څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست هلمند امنیتي ستونزې منی، خو وایي د دې ولایت د امنیت په اړه هیڅ ډول جدي اندېښنه نسته او وضعیت د مدیریت وړ دی. په همدې حال کې د افغانستان د ځوانانو د همغږۍ او پیاوړتیا شبکه وایي که په هلمند کې امنیتي ځواکونه زیات نه سي، د دغه ولایت وضعیت به نور هم خراب سي. د پروان د ترافیکو چارواکي وایي چې د سخت طوفان له امله د سالنګ لویه لار د ترافیکو پر مخ تړل سوې ده. یو لوړ پوړي عراقي پوځي چارواکي وړاندوینه کړې چې د اسلامي دولت ډله به په څو ورځو کې د عراق له رمادي ښار څخه وباسي. د هند صدر اعظم د روسیې د ولسمشر په بلنه نن مسکو ته ځي. د اوکراین حکومت او روسي پلوه بیلتون غوښتونکو د عیسا د میلاد او نوي کال د رخصتیو په مناسبت اور بند وکړ. یوې روسي محکمې د کرملین د یوه جلا وطني منتقد میخایل خودورکوفسکي د نیولو حکم ورکړ. او د ترکمنستان ولسمشر وایي د دغه هېواد د ختیځ او لویدیځ ترمنځ د ګازو د نوي پایپ لاین د بشپړېدو چارې به د اروپایي متحدینو په همکارۍ لا ګړندۍ سي.
افغانستان د دې ساعت اقتصادي خبرونه له سباون کاکړ څخه اورو.
د سلام پړاند کول سره د هېواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي رادیو څخه اوري. د افغانستان د سوداګرۍ خونی مسؤلین وایي چې ترکیه هېواد ته د افغان ولسمشر سفر تر ډیره د لاجوردو لارې پر جوړېدو متمرکز دی. د دې خونو مرستیال خان جان الکوزي ازادي رادیو ته وویل چې ولسمشر غني د لاجوردو لارې د کار د عملي کولو په خاطر آذربایجان او اوس ترکیه هېواد سفر کوي.
دا اوسنی سفر چې آذربایجان ته وو او که دا اوس ترکیه ته ځي، دا سفر مطلق د لاجوردو د لارې په خاطر باندې دی چې ترانزیتي لاره چې د ترکیې د لارې نه به افغانستان وسلهیي د آذربایجان او ابخازیا او ترکمنستان سره.
ښاغلی الکوزي زیاته کړه چې ولسمشر به ترکیې هېواد ته د خپل سفر په ترڅ کې پانګوال وهڅوي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. د هند کابینې په افغانستان کې د سلما بند د جوړېدو او بشپړېدو د بی اصلاح شوې او بیا ارزول شوې بڼه تایید کړه. د هند روپۍ او امریکایي ډالرو ترمنځ په بیو کې بدلونونه، د پروژې د بشپړولو مودې په غځېدو سره د سلام مشورو د لګښتونو ډېرېدل، د افغان کارګرو مسلکي روزنه او داسې نور هغه دلایل و چې سبب شو د دې پروژې پر ټولیزې بیې بیا ارزونه وشي. ټاکل شوې دا پروژه د 2016 کال په جون کې بشپړه شي. دا بند به د 240 میگا واټه برېښنا تولید ترڅنګ د افغانستان د لویدیځو سیمو اړتیاوې پوره شي. په شمال ختیځون کې د کرنې ریاست د بڼوالۍ او مالداري ادارې لخوا 1500 باغونه کرل شوي دي. د دغه ادارې مسؤل محمد غلام ملخیل ازادي راډیو ته وویل چې د دغو باغونو 10% مصرف بزګر او نور ټول د دې ادارې لخوا ورکول کیږي. د ښاغلي ملخیل په خبره د دې باغونو په جوړېدو سره به د بزګرو د اقتصاد ترڅنګ د هېواد اقتصاد هم پیاوړی شي. بلخوا بیا د دې ځون بزګر د خپلو میوو د پلورلو لپاره د بازارونو له نشتون څخه شکایت کوي او له حکومت څخه غواړي چې د کورنیو بازارونو ترڅنګ د نړیوال بازارونو مورت پیدا کړی. د خبرونو پای.
اساسي او بشري حقوق.
د
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوښ او خوشاله بیاست، د اساسي او بشري حقوقو یو بلې خبرونه اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 2.69 او په لوی ښارونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازه اوریدلی سي. قدرمن اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې په هیواد کې د جنسي تیریو د پیښو د زیاتوالي پر لاملونو بحث کوو. د پروګرام مېلمه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمه ییز دفتر مشر شمس الله احمد زیدی. احمد زید صاحب، اشاره غلاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. ډیر مننه کوم لومړی خپل سلامونه ونې کې د ازادي راډیو معزز اوریدونکو ته ډالۍ کوم.
احمد زید صاحب، که په دې اړه معلومات راکړي چې په هیواد کې د جنسي تیریو د پیښو د زیاتوالي لامل په څه کې دی؟
متاسفانه په افغانستان کې لکه د نورو جرایمو هغه اساسي انګیزه او عامل د زیاتوالي چې په ټولنه کې قانون نه واکمنۍ په ډېرو ځایونو کې د دولتي واکمنۍ زوفتیا یا اصلا د دولتي واکمنۍ نشتون، ډېرو انسانانو سره غیر مسؤولو انسانانو سره د صلح شتون، په دولتي ادارو کې د اداري فساد شتون، په بعض مواردو کې د قوانینو خلا، دغه په خپل زمينه دي ته مسایده کړې ده چې په افغانستان کې د جرایمو ګراف وخت او ورځ په ورځ مخ په پورته کېدو شي، چې دغه لازمه متاسفانه د جنسي تیریو جنایت هم همدغه پامدغه شان ته ورځ په ورځ زیاتېږي. په افغانستان کې قانون واکمن نه ده، صلاح غیر مسؤولو کسانو سره په ډېر پراخه پیمانه شتون لري. ډېر ځینو کې دولتي واکمنۍ نشته چې د ځینې جرم باندې یو سړی لاس پورې کړي، بیا هغه نه امن ځي ته ځي چې هغه کشفي ارګانونه هغه نشي نیولی. که ومنیول شي، بیا متاسفانه په اداراتو کې اداري فساد شتون لري. دغه عوامل زمینه دې لپاره مسایل دي چې هغه کسان چې د هغه مغرضه او مفسد انسانان چې د خپل شخصي ګټلو یا هغه غیر مشروع اهدافو د ترلاسه کولو لپاره د افغانستان نافذه قوانین تر پښو لاندې کوي، د اسلام د سپېڅلي دین اصولو تعلیمو په خلاف باندې دوی په دغه جنایت لاس پورې کوي، هغو ته زمینه مسایل شوې ده. نو هغه اساسي عوامل دغه عوامل دي چې متاسفانه اوس موږ او تاسو وینو چې د افغانستان په مختلفو اداري واحدونو کې، یعنی په موږ به ډېر کم مثال لرو داسې ولایت نه چې هلته دغه جنایت باندې لاس پورې شوی وي، یا په اته تر دوه کلونو ماشومه پورې. خو موږ او تاسو مثال لرو چې دوه کلونو، درې کلونو، شپږ کلونو، پنځه کلونو، لس کلونو چې اته د دغه جنایت له امله هغو خپل هغه ژوند د لاسه ورکړی ده، خپل سلامتی د لاسه ورکړی ده. متاسفانه دغه عوامل دي چې تر څو د اصول لازه عوامل خونسان چې چون جرم جرم د خپل جرم معلول ده، معلول په وړاندې مبارزه اغیزمند مبارزه هغه وخت کېدای شي چې عوامل او پیژندل شي، عوامل خونسان شي. په افغانستان کې عوامل پیژندل شي ولی متاسفانه د عواملو د خونسان کېدو په خاطر داسې عملي اقدامات اوچت تروسه اوچت شوي نه دي چې داسې ګامونه واخیستل شي چې دغه موضوعات چې دغه جرایمو د زیاتوالي لامل ګرځي هغه له منځه یوړل شي. متاسفانه پایله همدا ده چې موږ او تاسو هر ورځ د رسنیو لار نه وړو چې په هغه ولایت کې او په دې ولایت کې دغه جنایت ترسره شي.
د جنسي تیریو د پیښو زیاتوالي په ټولنه کې د بشري حقوقو پر وضعیت باندې څومره منفي تاثیر کړی دی؟
بې د شک دغه خپل خوندیتوب یا مسؤلیت د انسانانو په ټولنه کې دا یو انساني او بشري حق ده. هر انسان پاکله ورته ژوند وربخلی، دغه ژوند خپله یو پاک خدای یو هبه ده، یو بخشش ده. د دې تر څنګ د دې په خاطر چې د خپل ژوندانه نه په ښه شانته استفاده کړې وي، تر څنګ دغه خپل خوندیتوب او مسؤلیت د انسانانو یو حق ده چې هر انسان حق لري چې په ټولنه کې مسؤلیت ولري، خوندیتوب ولري. دی په دغه حق په استفادې سره دی په دې وتوانی کې چې خپل د ورځني چارې مخ ویسي. که چیرې یو انسان مسؤلیت ونه لري او دی د خپل د ضرورت او د رافقیدو لپاره د یو ځینه بل ځای ته نورماله تګ را تګ ونه شي کولی، دی خوندیتوب ونه لري، نو بې د شکه چې دغه بشري اساسي حق چې د مسؤلیت حق ته د له منځه ځي. د جنسي تیریو جنایت هغه بدنامه جرم ده چې متاسفانه په بشري حقونو باندې ډېرې منفي اغېزې کړي دي او په ټولنه کې وحشت او دهشت منځته راوړي. په ټولنه ټولنه کې د مسؤلیت عقل منځ وړي او بل اخره د سیا ویره منځ وړي چې د دولت لخوا مخنیوي ونشي چې د رسنوی د لار نه اعلان شي چې په یو سیمه کې 15 جنسي تیرای او شو او دولت عکس العمل ونخي او قانون کې ونی نسی د قانون منګول دی ونسپري ته په دې ډارمن اوسه چې ایس انسان به دې تازه نشي چې خپل ماشوم خپل لور خپل زوی ته د اجازه ورکړي چې لکور وځي چې مکتب ته لاړ شي یا شفخانه ته لاړ شي یا د خپل خپلوان ته لاړ شي نو بنا ان د جنسي تیرایو زیاتواله مستقیما منفي اغیز لري په ټولنه کې د بشري حقوقو په وضعیت باندې او ډېر منفي اغیز لري ویره وحشت او دهشت په ټولنه کې مشروع
قدرمنو اوریدونکو اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته خبرونه ادامه لري
جوان آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وګ در شری
پوهنه
زه یې مونږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مونږ په ځمکه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي رادیو 1206 نوی منځنۍ څپه او FM 7.5 څپه
قدرمنو اوریدونکو بیا هم اشاره غلست تاسو لا ازادي راډیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواجست احمد زئی صاحب د ورستی پښتنې په توګه په هیواد کې د جنسي تیریو د پیښو د زیاتوالي د مخنیوي او د دې پیښو د ګراف درچول په هدف باید څه پروګرامونه تر لاس لاندې ونیول سي
من تدابیر نیول شو دي ولې هغه تدابیر چې بنیاد په دې وټونیږي چې د موږ دولتي او اورګانونه یعنی کشفي اورګانونه په دې وټونیږي چې یعنی وقایوي خپل تدبیرونه دونه زیات کړي چې جرایم مخنیوي وکړي متاسفانه په دې ونه دي توانېدل چې موږ تاسو ټول عیني مثالونه وینئ په کندز کې په هرات کې په کابل کې په مختلفو ولایتونو کې دا د پیخه په کاراتو شوی دا خپل جرم معلول ده هر معلول مشخص عوامل لري عوامل باید خنثی شي متاسفانه په افغانستان کې عوامل خنثی نشول چې عوامل څه دي اول مونږ ویل چې دغه د قانون نه واکمنۍ د قانون سرغړون کې ته زمينه مسالې چاغوي د خپل د منفي اهداف او د لاسکول لپاره د افغانستان د نافذو قانون سرغړونه وکړي د قانون واکمنۍ نشته دولتي واکمنۍ نشته سره لیدې چې د افغانستان دولت د جرایمو د مبارزې په خاطر په افغانستان کې د دغه جنایت مخنیوي لپاره یعنی په جرایمو کې د ته د جرم مسور کړی یعنی د تاوتریخوالی د جرایم په مبارزه یعنی خځو په وړاندې د تاوتریخوالی په قانون کې د جنسي تیرای ته د جنایت وسفر کړی چې د افغانستان کې یو کس په ماشوم جلې باندې یا په خزینه باندې جنسي تیرای کوي هغه ته د جنایت یعنی وسفر کړی او سنگین جزا چې حبس دوام ده چې د 15 کالونو تر 10 کال پورې جزا ورته تعین کړی ده که چېرې دغه عمل سبب د مرګ شي ته د مرګ سزا ورته ورکړي خو متاسفانه بیا په قانون جزا کې د نارینه لپاره کې چې یو نارینه ماشوم یعنی تر جنسي تیرای لاندې راځي بیا د افغانستان د جزا د قانون سره هغه سره خبرګون خو ورکول کیږي چې د افغانستان جزا قانون په 1955 کال کې چې افغانستان په یو نورمال حالت کې شتون درلود هغه وخت کې جزا به حد کم ده درحال چې د دولت دغه کلینی اوس دوګون کې کلینی دي جنایت عین جنایت اغیز عین منفی اغیز چې هم دروندل لازم د شمانی لازم قربانی باندې تحمیلي کچېره جلې باندې جنسي تیرای کیږي هغه د تاوتریخوالي د باندې د قانون د غوښتنې سره سم په ډیره شدیده جزا باندې محکومیږي او کچېره دغه جنایت په یو نارینه ماشوم باندې تپل کیږي دلته بیا د قانون خبرګون ضعیف ده چې د افغانستان د اساسي قانون د 22 ماده په خلاف ده یعنی د افغانستان د اساسي قانون په 22 ماده کې دي چې د افغانستان ټول وګړي که خزینه دی کناری دی باید د قانون د په مساویانه توګه په باندې تطبیق شي او د قانون تر حمایه لاندې وي. متاسفانه دغه ته دغه اصل په نظر کې نه نیول کیږي. خو د دې تر څنګ نور اقدامات باید وشي. نور اقدامات دغه په ټولنه کې اوس ډېر وګړي دي چې دوی په د امنیتي ارګانو په لیکو کې دوی تنظیم نه دي. غیر مسؤول کسان دي ولې سلاوي په اختیار کې لري چې دغه سلاو په استفادې سره دوی په مختلفو جنایتو باندې لاس پورې کوي. غلا دوی کوي، د خلکو کورونو ته دوی اوړي او جنسي تیری باندې. یو دلیل دا ده چې دولت باید په دغه اړوند باندې د غیر مسؤولو کسانو نه وسله راټوله کړي. او بل دا مسلطي چلندونه دي چې هر چا چې قانون سرغړونه وکړه، قانون هغه ډېر شدید غبرګون سره د مخامخ شي، تر څو چې دا د ټولنې نورو وګړو د پند او عبرت سبب وګرځي.
قدرمنو اورېدونکو، دا زموږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. تر بلې خبرونې چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، پاک الله مو مل سره.
نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. په روانه خبرونه کې په دې خبرې کوو چې ولې لا تر اوسه هم د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون د پارلمان لخوا نه دی تصویب شوی. د دې قانون نه تصویبولو میرمنو ته کومې ستونزې راولاړې کړې دي؟ دا خبرونه زه مسعوده نیازی وړاندې کوم. خو په سر کې به له وږمې رشیدي نه د ښځو په اړه د اونۍ مهم خبرونه واورو.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي چې د ټکنالوژي سره د میرمنو د بلدتیا لپاره یو ملي ستراتیژي عملي کوي. د مخابرات وزارت او د میرمنو د ټکنالوژي شبکه ټک وومن په دې باور دي چې ټکنالوژي ته د لاسرسي په برخه کې اوس مهال افغان میرمنې له زده کړو نیولې بیا تر نورو اسانتیاوو پورې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د ولسمشر اشرف غني میرمن بیبي ګل بیا وایي چې ټکنالوژي میرمنو ته په کور دننه سهولت ورکوي او د کارموندنې په برخه کې ورته لازم فرصتونه برابروي. د افغانستان مخابراتو وزارت وایي چې د هیواد 4 میلیونه نفوس معلوماتي ټکنالوژي ته لاسرسی لري چې له دې دلی په معقتی توګه تر 10 سلنې پورې ښځې هم شامل دي. د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک میسون د هغه ښځو او نجونو وضعیت چې له رواني ناروغیو سره مخ دي او د واټونو پر سر ژوند تیروي د اندېښنې وړ ګڼي. وایي چې په دغو میرمنو د یو شمېر نارینهو لخوا جنسي تیری کیږي. د یاد کمیسون کمیشنر سریا سبرنګ ازادي راډیو سره په خبرو کې په داسې حال کې چې دغه ښځو او نجونو ساتنه د دولت دنده ګڼي، وایي چې هیڅ یو دولتي بنسټ یې مسؤلیت اخیستو ته چمتو نه دی. د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک میسون په هیواد کې پر رواني ناروغیو د اخته ښځو او نجونو وضعیت د اندېښنې وړ ګڼي او وایي چې باید حکومت دوی ته یو ملاتړی میکانیزم جوړ کړي.
په افغانستان کې ورځ تر بلې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی مخ په ډېرېدو ده. دغه وروستۍ پېښه چې تاسو شاید وستئ، کوم قانون چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منع لپاره جوړ شوی و، دغه قانون باید ژر تر ژره تصویب شي. که چېرته دغه قانون عملي بڼه پخپله کې او تصویب شي، نو زه فکر کوم چې یو خو به د تاوتریخوالي مخه ونیسي او بل به د ښځو حقونه نور هم خلکو ته په ډاګه کړي چې په افغانستان کې یا د افغاني ټولنه کې د ښځو حقونه باید کوم دي، کوم حقونو ته باید پاملرنه.
د کابل یو اوسیدونکی عادله و چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د قانون د نه تصویبېدو په اړه خبرې کولې. قدرمنو اورېدونکو، زموږ په ټولنه کې د ښځو پر وړاندې لا هم رنګارنګ تاوتریخوالی موجود دی. ښځې په مختلفو بهانو وهل ټکول کېږي، په بدو کې ورکول کېږي، د زده کړو له حقه محرومېږي او په لسګونه دې ته ورته مسایل دي چې ښځې ورسره په ورځني ژوند کې مخ دي. افغان حکومت همدې مسایلو ته په کتو په 1400 لمریز کال کې په 4 فصلونو او 4 سلویښت مادو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون د تصویب لپاره ولسي جرګې ته واستوه. خو په دې قانون کې د ځینو مادو په سر اختلاف موجود و چې له هغې جملې نه د میړه لخوا د ښځې وهل ټکول، د واده په بهانه د ښځو خرڅول، د کورنۍ د غړو لخوا د صغیرې نجلۍ ودول، د نارینه لخوا د ډېرو
ودونو کول او دې ته ورته ځینې نور مواد دی باید شول چې دا قانون تصویب نشي. پوښتنه دا ده چې په اوسنیو شرایطو کې چې د ښځو پر وړاندې ډېرې ستونزې موجودې دي او ورځ تر بلې تاوتریخوالی زیاتېږي، د دې قانون موجودیت څومره اړین دی او دا چې د دې قانون د انفاس په برخه کې چا ناغېړي کړې ده؟ د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو پوهنځي استاذه حمیره حقمل وایي د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په قانون کې ځینې خلک ملامت دي او همداراز ولسي جرګه هم ګرمه ده. نوموړی وایي دا قانون یې د هغو مادو پر سر رد کړ چې جزوي وې او تغییر پکې راتلای شو.
د ما په نظر دلته په یوه مثلث کې خلک ملامت دي، یو هغه کسان چې مثلا د دې قانون ماتن یې جوړ کړه، مساعده یې جوړه کړله، یو هم په خپله ولسي جرګه چې یوازې ده چې د دې قانون په اصلاح کې شوي وای، یعنی ډېر جزوي جزوي مسایل وو چې هغه هلته اصلاح کېدلی شوی، هغه اصلاح کړي وای، وروسته د هغو نه یو غوته رایه ورکړی وای او تصویب کړی وای. او د بلې خوا نه هغه کسان چې په دې باندې تاکید کوه چې دا قانون باید حتما ولسي جرګې عمومي غونډې ته وړاندې شي تر څو چې دغه تصویب شي، چې هغو هم غوښتله په دغو کې ځان ته یو شخصي کریډیټ او نفع یا امتیاز ترلاسه کړي، په داسې حال کې چې په دو لوبه کې هغه کسان چې دوی مثلا متضرره کړ هغه د افغانستان میرمنې وې، بل هیڅوک هم نه و. دا درې ډلې هغه کسان و چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د منع د قانون سره یوه سیاسي لوبه ترسره کړله.
اغلی حقمل په دې قانون کې د هغو مواردو یادونه کوي چې د شریعت خلاف وو، خو دا وایي په دې مواردو کې اصلاح راتلی شي.
هغه موارد چې مثلا په دې قانون کې قابل دی بس او قابل دی اصلاح و، یو د تعداد زوجات مسله وه، بل د صغیره په نکاح کول و، بل هم مثلا د امن خونو مسله وه، بل هم د اجباري نکاح مسله وه، چې دا یعنی ډېر کم تفاوتونه درلودل د هغو اصلي موارد. مثلا په دې قانون کې په یو ځای کې راغلي دي چې هغه پلار چې خپله صغیره لور په نکاح ورکړي، هغه باید دوه کاله د یوه مجرم په توګه چې د خپل لور په مقابل کې د تاوتریخوالي سبب شوی دی باید زندانی شي. اما دلته اسلام پلار ته او نیکه ته اجازه ورکړې ده چې صغیره خپله لور کولی شي چې په نکاح کړي، اما په داسې حال کې چې دوغو هغه نفع یا خیر په هغو کې موجود وي. دا هغه موارد دي چې اصلاح او بیا لیدنې ته ضرورت لري.
د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون چې کله ولسي جرګې ته د تصویب لپاره واستول شو، له سخت غبرګون سره مخ شو او همدا غبرګون د دې باعث شو چې تر ننه دا قانون د تقنیني فرمان په توګه نافذ دی. د ولسي جرګې غړی سایره شریف وایي کله چې دا قانون ولسي جرګې ته واستول شو نو له سخت عکس العمل سره مخ شو. دا وایي کله کله د ښځو له موضوعاتو سره افراطي چلند کیږي او په هغو مسایلو کې چې اسلام ښځو ته اجازه ورکړي ناوړه ګټه پورته کیږي.
د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي قانون که زه اشتباه ونه کړم پنځلسمه دوره د پارلمان کې پارلمان ته راغلو، په هغې باندې په اولو ورځو کې ډېر سخت د عکس العمل او غبرګون سره مخامخ شو، ځکه چې هره مسله یا هر موضوع چې د یوې نوې پدیدې په شکل سره ټولنې ته راځي، خصوصا بیا داسې سیاسي ارګان ته، په هغې کې بیا چې مخکې له مخکې نه مطالعه موجوده نه وي، مثلا د هغې په مورد د کمپاین په شکل یو عامه پوهاوی نه وي شوی، بیا د ډېر سخت شدید غبرګون سره مخامخ کیږي. خصوصا دا د ښځې مسله ما همیشه د خبره کړي چې ډېره حساسه موضوع ده په افغانستان کې، خصوصا د نارینه وو لخوا. بیا هغه نارینه چې دوی په اصطلاح افراطي اسلامیت ته مخه کوي، او یا دوی په اصطلاح ځان ټیکهداران د اسلام بولي، او یا په داسې کلتوري ټولنه کې دوی ریل شوي وي چې تاسو افغاني ټولنه چې دوی د اول ورځ نه د نارینه په نوم چې دوی پیدا کېږي، د نارینه په نوم دوی امتیاز اخلي تر هغې وخته پورې چې دوی ژوندي دي. متاسفانه چې د داسې پېښو سره موږ مخامخ شوي چې دوی حتی اسلام هم خپله نفه دوی تعبیر او تفسیروي. په پارلمان کې داسې موضوعات رامنځته شوي چې هغه د افراطیت شکل ته رسېدلي، هغه مسایل چې خپله فقه او شریعت اجازه هم ورکړي، مګر دوی د هغې نه افراطي ګام پورته کړی.
د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې مخ په زیاتېدو دي او هر ورځ له ښځو سره د زور زیاتي شاهدان یو. ډېری کسان دا شکایت کوي چې مجرمینو ته سزا نه ورکول او په دوی د قانون نه عملي کول د دې پیښو د ډېرېدو سبب ګرځي. اغلی حمیره حقمل وایي که چیرې دا قانون تصویب هم شي، بیا هم د ښځو ستونزې نشي حلېدای، ځکه چې دولت قوي اراده نه لري، نو په داسې یوې ټولنه کې دا ډول قوانین نشي تطبیقېدلی.
ما په فکر کوم ولو دا قانون تصویب شوی هم وای، چون دولت اراده نه لري، نو دا قانون به لکه نور قوانین غوندې، حتی وګورئ نن قانون اساسي نقص کېږي، نن تر پښو لاندې کېږي، نو دغو په څېر به دا قانون هم نقص شوی، لکه اوس چې د فرمان په شکل باندې نقص کیږي. نو په داسې یو ټولنه کې داسې قانون متاسفانه با وجود د حمایوي شکل لري اما نه تطبیقیږي، نشي تطبیقېدلی تر څو چې دولت واقعا د دې اراده ولري چې قانون باید حاکم شي. او د افغانستان ټولې ستونزې د همدغه عمله دي چې په افغانستان کې قانون حاکمیت نه لري.
درنو اوریدونکو، د ازادي رادیو دا او نور خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلای شئ. www.azadiradio.com خو کدا ډول قوانین په ټولنه کې نشي تطبیقېدلای، نو ته حل لار څه ده او په دې برخه کې څه کول پکار دي؟ اغلی حقمل زیاتوي دا او دې ته ورته قوانین باید د افغانستان په جزایی قوانینو کې داخل شي چې په ښه ډول تطبیق شي.
د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي قانون، چون دلته اکثرا د تاوتریخوالي مسله ده، تاوتریخوالی تعریف شوی دی، ډولونه یې هلته واضح شوي دي، او د هر ډول تاوتریخوالي په مقابل کې دغو عامل ته چې اکثرا مثلا نارینه ګڼل شوی دی هغو ته مجازات تعین شوي دي چې هغه هم په عمل کې نه کیږي. دغه باید په کود جزایی د افغانستان کې داخل شي، په قانون د جزا د افغانستان کې داخل شي، په حیث د یو عمل جرمی وګڼل شي، او هغه جزاګان یا مجازات چې ورته تعین کیږي هغه هم په قانون د جزا کې باید داخل شي، تر څو چې نه دلته موږ د ښځو په وړاندې نور اضافه او منفي عکس العملونه ایجاد کړو. او د بل خانه په دې باندې توانېدلې وو چې حد اقل د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د منع باعث د جزا د قانون د تطبیق د طریقه ګرځېدلې وو.
خو د ښځو وزارت د تقنینی اسناد و امیر پروین خالقی بیا وایي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون اوس د تقنینی قانون په توګه تطبیقیږي.
قانون منع خشونت د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون د رئیس جمهور لخوا توشیح شوی او د تقنینی سند حیثیت لري. دا قانون اوس د یو تقنینی سند په اساس په ټولو محکمو کې د اجرا وړ دی، او د ښځو پر وړاندې چې کوم تاوتریخوالي صورت مومي د دې قانون په اساس
قانون مورد تطبیق دار.
د عدلی وزارت حقوقی مشاور ډاکټر عبدالرؤف هیروی په وینا د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون اوس په ټولو عدلی ارګانونو کې د اجرا وړ دی. دی وایي قانون د تغییر وړ دی. که د قانون په ځینو موادو کې کوم مشکل موجود وي، نو عدلی وزارت کولای شي په دې برخه کې دقیق څیړنې وکړي او اصلاحات پکې راولي.
قانون منع خشونت علیه زن
د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون د جمهور رئیس د تقنینی فرمان له مخې جرګې ته واستول سو، او ټول هغه مواد چې په دې قانون کې موجود دي د یو قانون په حیث د اجرا وړ دي. چون قانون د زمان او مکان پر اساس د تغییر وړ دی، نو که په کومو مادو کې اختلاف موجود وي، نو نظریات او پیشنهادات باید د عدلي وزارت د تقنین ریاست ته راوړل سي چې د ریاست بیا په قانون کې دقیقې څیړنې او بیا کتنې کوي. بیا وروسته دا قانون ته مراحل کیږي، د ولسي جرګې له تصویب نه وروسته د جمهور رئیس لخوا توشي او بیا په رسمي جریده کې نشریږي
و بعد از او هم نشر در جریده رسمی.
درنو اوریدونکو، دولت او اړوندو ادارو ته ښایي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون تصویب او تطبیق کړي چې په هیواد کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي کچه راټیټه شي او ښځې خپل انساني حقوق ترلاسه کړي. د نیمې نړۍ خپرونه همدومره وه. تر بیا مو په لویو او بخښونکو الله سپارم. خوشاله اوسئ.
جانان جانان وطنا افغان وطنا سما جانان جانان وطنا افغان وطنا ساد وچ دور نا سب دشمن پورشا ساد وچ دور نا سب دشمن پورشا سما جانان جانان وطنا افغان وطنا سما جانان جانان وطنا افغان وطنا ساد وچ دور نا سب دشمن ساد وجو دور نا سب دشمن پورشا سما جانان جانان وطنا افغان وطنا گلالی گلالی گل گل زوانا
وینو لمبی دل ستا زل خوٹای تن کی ما شمار بی وقت اور جدل پگل ترو خانی بری گیل آسمان وطنا پگل ترو خانی بری گیل آسمان وطنا ساتو وجو دورنا اب دخمن پورشا ساتو وجو دورنا اب دخمن پورشا سما جانا جانا وطنا افغان وطنا نسلنا گلالی نسلنا لوی پپارو دو کشل دتر دو منے دو وفارن گنا توی پپارو دو کشل دہر زکر نبین ساسی دخفگان وطنا دہر زکر نبین ساسی دخفگان وطنا ستا دو وجو دورنا ستا دخمن پورشا ستا دو وجو دورنا اب دخمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا چخمی او رکنا